وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې په ورځ او د جمعې په ورځ معمولا موږ د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو، خو مخکې ترې خبرونه اورو. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپورونو ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د برتانیا د دفاع وزیر فیلپ هامون پرون په یو ناڅافي سفر هلمند ولایت ته تللی و. او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA ته د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوي جان برینن د سنا کمیټې ته ویلي چې د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د ادارې د اوسنیو پالیسیو په اړه پراخ بحث موجود دی. بشپړ خبرونه واورئ. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې د نوې سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه ناڅاپه څه کم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده، او فساد له 2009 نه تر 2012 کاله په دولتي ادارو کې په 30% زیات شوی. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف ساپی وایي چې د دې راپور په اړه د حکومت د څېړنو نتایج به ډېر زر اعلان شي، خو ښاغلي ساپی زیاته کړه چې د ته داسې ښکاري چې ښایي په دې راپور کې به مبالغه شوې وي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې د ملګرو ملتونو په راپور کې په فساد کې د شاملو ادارو په ډله کې یادونه شوې، دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویاند عظیم نوربخش ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې راپور خپرول سیاسي انګیزې لري. د لوړو زده کړو وزارت د دې ترڅنګ چې دا راپور په کلکه ردوي، یادونه یې وکړه چې د دې وزارت په فعالیتونو کې نه یوازې دا چې فساد نشته، بلکې شفافیت او قانوني چلند په واضح او څرګند ډول لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو راپور یادونه کوي چې فساد د افغانستان په محکمو، څارنوالۍ او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې اوج ته رسیدلی. د برتانیا د دفاع وزیر فیلپ هامون پرون په یو ناڅافي سفر افغانستان ته ولاړ او په هلمند کې له خپلو پوځیانو سره وکتل. د برتانیا د دفاع وزارت وایي چې هامون لندن ته د سنیدو پر مهال په کابل کې هم تم شو، له برتانوي پوځیانو سره یې وکتل، خو د دې لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی هامون په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې د دې هیواد صدر اعظم په روانه اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو کوربه و. په لغمان ولایت کې په جلا جلا نښتو کې 9 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د الینګار ولسوالۍ په لوکاټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 2 وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. سرحدي ځواک همدارا زیاته کړه چې پرون سهار د الینګار ولسوالۍ په چنګور سیمه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وسلواله نښته کې 1 تن وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. په لغمان کې د یادو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA ته د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوي جان برینن د سنا کمیټې ته ویلي چې د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د ادارې د اوسنیو پالیسیو په اړه پراخ بحث موجود دی. د پنځشنبې په ورځ د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ سلاکار د ده د تایید په غونډه کې د سنا کمیټې ته وویل د امریکا متحده ایالات لا هم د القاعده شبکې او د هغوی له ملاتړو سره په جګړه کې دي. جان برینن د سناتورانو لخوا پر یو شمېر حساسو مسلو له سختو پوښتنو سره مخ شو. په دې پوښتنو کې د تروریستانو د موندلو او وژلو لپاره د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د کارولو پروګرام او د سختو تحقیقاتو څخه د ملاتړ په برخه کې د نوموړي پخواني څرګندونې هم شامل وي. د نوموړي د پرانیستې څرګندونې 2 وارې د اعتراض کوونکو لخوا اخلال شوې. په دوی کې هغه ښځه هم وه چې یو لیست خوده چې د نوموړي په وینا د هغه ملکي کسانو لیست دی چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وشل شوی. د کمیټې مشر ډیان فینستن په موقته توګه د تالار څخه د اعتراض کوونکو د ایستلو لپاره غونډه وسنډوله. په پام کې ده چې نن په تونس کې د حکومت د یو مخالف سیاستوال د تدفین د مراسمو سره چې په دې وروستیو کې وژل شوی یو وخت په دې هیواد کې اعتراضونه او مظاهرې هم وشي. شکری بلعید په د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شو چې په تونس کې له خپل کور څخه وتلی او خپل دفتر ته پر لاره و. د نوموړي وژنه د تونس په پایتخت او نورو ښارونو کې د اعتراضونو سبب شوي. پرون د اعتراض کوونکو یوې ډلې د النهضه په نوم د اسلام پالې ډلې مرکزي دفتر ته اور واچوه. د دې ګوند مشر د تونس اوسنی صدراعظم همدي جبالي دی. د چهارشنبه پر جبالي ویلي و د تاوتریخوالي د کمولو لپاره حکومت ړنګوي او یو غیر ګوندي کابینه به جوړه کړي، خو هغو ډلو چې د نوموړي له ګوند سره ائتلاف کړی د هغه د دې اقدام مخالفت کړی. څارونکي وایي تونس دا مهال د اسلام پالو او د هغوی د سیکولر رقیبانو ترمنځ د شخړو په ډګر بدل شوی. دا مهال د دې هیواد د حکومت مشري د اسلام پالو پر غاړه ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سوریه کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د جدي خبرو اترو غوښتنه وکړه. د مصر ولسمشر محمد مرسي په قاهره کې د دې ټولنې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ټولو غړو د هغې غمیزې د ختمولو لپاره چې د سوریې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي د ګډ کار پر اړتیا توافق وکړ. دې سازمان چې 50 غړي لري د ولسمشر بشر رسد او د دې مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د مصر، ترکیه، ایران او سعودي عربستان له نوښت څخه ملاتړ وکړ. دا اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د سوریې له کړکېچ څخه تقریبا 2 کاله تیر شوي او په دې موده کې د راپورونو له مخې 2000 زیات کسان وژل شوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه هم وغوښتل چې په سوریه کې د تشدد او وینې بهیدو په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سوریې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د چمتو کولو لپاره سګن پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارټین ډیمسي پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل پنټاګون له دې پلان څخه چې وړاندیز یې د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای پخواني مشر ډیوډ پیټرس کړی و او د بهرنیو چارو پخواني وزیر هیلری کلینټن یې ملاتړ کړی و ننګه کوي. ویل کېږي چې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفینو ته د وسلو چمتو کول اوس د ولسمشر اوباما په اداره کې د بحثونو مهمه موضوع ده. ولسمشر اوباما ویلي چې غواړي د سوریې بحران له پوځي لارې نه بلکې د سیاسي لارې هوار کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو وار بیا د ایران د رژیم لخوا د ژورنالیستانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند وویل دا ډول اقدامات په څرګند د ایران کې د جون د میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د رسنیو زندۍ کول ښیي.
We are deeply troubled by the Iranian regime's arrest of more than a dozen journalists on spurious charges.
Victoria Nuland wayi mug da jasusi aw la baharnay ajansun sara da aliku larulo patur da laskun khabari alano da niwul la waji jawara andekhna la ru da iqtamat po wazi dawal padi manadi chu di qwali da bayan azadi zindagi kri siyasi munaziri mahdudi aw pujun meshki da walas mashid intikhabat o padar shil ki da malumat o da khabarawi bahir ban kri. Iran yow la ghi wadun sa khade chi darsano azadi pa kri ra mahdud da aw da de ladai pa yow mawrid ki dwa unai mak ولستنه خبر یالان د چارواکو په امر ونی بل شو.
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. په پلشوي خبرونه کې د بایزید روشن د ژوند زمانه او د د عرفانی فکر د زمینو په باره کې خبري اوري.
د پیر روخان په اړه کومې مفکورې خبرې شوې وي خصوصا په 19مه پیړۍ کې د انګریزو څیړونکو لخوا هغه افسانې وي چې د پیر روخان په ضد د پیښور او د پیښور په شاوخوا سیمو کې رواج وي.
لیست الله جواب سره د هغه د شیرونو د نوي کتاب په باره کې مرکه اوري.
نو اوس چې کوم حالات دي او چې کوم خلک دي زمونږ چې زمونږ په خوښه کې اوسيږي او زمونږ د شیرونو مینوال دي زمونږ اوریدونکي او زمونږ لوستونکي دي نو هغه ته ز شاعری کوم.
درویش دورانه خپل یو نوی غزل را اوروي.
د پردو په اجازه مې آی درویشا یو ورځ کړنن لخپل سره تیرا.
د باز او چنګیز په نوم حکایت زموږ د دیونې د راډیوي مجلې یو بل مطلب دی. دونې فرهنګي خبرونه صفی الله سنک زایل ولی.
د بسرحد خبريالانو د نړیوال سازمان په یو تازه ریپورت کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې د بیان ازادي نور هم زیاته شوې ده او په دې لړ کې افغانستان تر هندستان او پاکستان په لوړ مقام کې ده. په ریپورت کې راغلي دي چې د وړم کال په نسبت د بیان د ازادۍ له درک افغانستان 40 درجه را مخکې شوې ده. وړم کال د بیان د ازادۍ له نظر افغانستان په نړۍ کې 143 مقام درلود خو تیر کال یې 128 مقام خپل کړي. په تیر یو کال کې هند د بیان د ازادۍ له نظر 140 او پاکستان 195 مقام ترلاسه کړي ده. د محاز جریدې مسؤل مدیر محمد حسن حقیار په یو مرکه کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ وضعیت ستایي، خو وایي چې په تېر یو کال کې ځینو دولتي ادارو، جنګسالارانو او مصالح مخالفانو وخت ناوخته خبریالانو ته مشکلات جوړ کړل چې تمه د دغسې مشکلات پای ته ورسیږي. د بې سرحده خبریالانو په کالني رپورټ کې لولو چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ له بهترۍ سره سره دوه خبریالان، یو په هلمند کې او بل په پکتیکا کې، وژل شوي دي. په کابل کې د همیانۍ په نوم نوې ورځپاڼه خپره شوه. دا ورځپاڼه چې په پښتو ژبه ده په څلورو مخونو کې خپریږي. د همیانۍ مسؤل مدیر محمد شفیع اعظم په ژواک اژانس ته ویلي دي چې دوی غواړي په آینده کې په خپله ورځپاڼه کې دري مطالب هم ولري. د اقتصادي چارو ځینو ماهرانو د همیانۍ د خپرېدو هرکلی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې دغه تخصصي ورځپاڼه به د خلکو د اقتصادي معلوماتو له زیاتولو سره مرسته وکړي. په هرات کې د هرات تیاتر د نوې کالنۍ په مناسبت یو سټیج ډراما اجرا شوه. په دې ډراما کې د تیاتر ممثله افسانه صالحي د یوې داسې نجلۍ نقش لوبوي چې غواړي په یوه اداره کې کار پیدا کړي. افسانه صالحي په ژواک اژانس ته ویلي دي چې په دې ډراما کې د دې پیغام دا دی چې ښځې په ټولنیز ژوند کې لا فعالې شي او په دولتي ادارو کې کار وکړي. پر پښتو شاعرۍ د جنگ اغیزې په نوم کتاب چې شاعر او لیکوال عزت الله شمزي تالیف کړی دی له چاپ راووت. په دغه کتاب کې په پښتو شعر باندې د تیرو څو لسیزو د جګړو د اغیز په باره کې بحث شوی او په دې برخه کې د شعر مثالونه هم وړاندې شوي دي. په امریکا کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو د کنسرتونو لړۍ د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې پرانستل شوه. په واشنگتن کې د امریکا د فرهنګي مرکز یو مسؤل فرید حیدری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دغه انسټیټیوټ د رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمست په مشرۍ د افغانستان د ځوانو هنرمندانو د 28 کسیزه ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بلنه او د نړیوال بانک په همکارۍ امریکا ته تللې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ 141 تنه محصلان لري چې زیاتره یې تنکي ځوانان دي.
د عزت الله ثواب د شیرونو نوې ټولګه چې موږ به لیونی نه یو نومېږي په دې وروستیو ورځو کې له چاپه راوتې ده. دا کتاب د لوی کچې په 145 مخونو کې په جلال آباد کې مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. له ښاغلي ثواب سره مې د دې کتاب په باره کې مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې مې د مازدیګر کتاب پلورنځي او نشراتي مؤسسې په باب چې تازه تازه فعالیت پیل کړی دی پوښتنه ورنه کړې ده. شغله ثواب وایي
مازیګر کتاب لورنځه اوس نوې نوې پرانستل شوې ده او لدې لارې مونږ دا مونږ بلې ونی نه یو زما د شیرونو دویم ټول غدا دم د مازیګر کتاب لورنځي له لوري چاپ شوې ده.
پرته ستاسو د شیرونو له ټولګي مونږ بلې ونی نه یو نور دې هم څه شي چاپ کړی دي؟
او درې شیری ټولګي مازیګر کتاب لورنځي چاپ کړی دي چې یو تاسو دا یادونه وکړه دا مونږ بلې ونی نه یو یو په بو جوړه چیرې دا د نبیله وپا شیری ټولګه دا لومړی شیری ټولګه ده او یو راشه لاس می پزړه کې ده دا د جلال مرخیل درې مشیری ټولګه ده دا مازیګر کتاب لورنځي چاپ کړي ده او د دې ترڅنګ مازیګر کتاب لورنځي اوس مینا مجله هم خپروي چې د تیرو لسو کلونو راځي خپره ده خو سی خپرون کې چې دی مازیګر کتاب لورنځي ده.
شغله ثواب ستاسو ټولګي ته براسم موږ به لیونی نه یو دا ستاسو د کومو کلونو شیرونه پکې دي؟
دا د تیرو اتو کلونو ځکه چې په 2004 کال کې زما لومړی شیری ټولګه چاپ شوی و دلته هر ګل د وینو رنگ اخیسته او دا غین روسته اوس دا د 2013 دی. په 2013 کې نو اته کال او شو اته کال روسته دا دوی مشیری ټولګه تیار شو.
په دې خپل لومړی مجمع او دې ورستۍ ټولګه کې څه فرق ویني؟
او دومره خاص توپیر خو راته په خپل شاعرۍ کې نخ کاری خو ما هڅه کړې ده خپل غا ځنګړې لار وساتم او هغه شیرونه چې مخکې زما خلکو خوخ کړی دي په هغه لار لاړ شم.
شغله جواب دی وخت ریدل سړی ته نوې تجربه ورکړي او د تجربه یو مطلب دا سو چې په جنو پخوانیو تجربو به پښیمانه کیږي او ځینو ټکو ته به لا زیات پام کوي. نو څنګه د خپلې شاعرۍ په دې لس کلنه موده کې دې نتیجې ته ونه رسېدې؟
یعنی کېدای شي
ځینې خبرې پرېږدي او ځینو خبرو ته ډېره توجه وکړي؟
یاره نه، زه ډېر په دې نه یم بریالی شوی، ځکه ما زه چې اغېزمن شوی یم په دې لسو کلونو کې له دې حالاتو نه او غزنپر صاحب د دې چاپېریال نه، نو او ځینو حوادثو سره چې زه مخ شوی یم هغه زما په شاعرۍ باندې هم کېدای شي اغېزه کړي، خو نور هغه کوم توکي چې زه هڅه کوم په لوی لاس په شعر کې راوړم چې طنز دی یا نقد دی، نو هغه په مخکینو شعرونو کې هم زما موجود او په اوسنو شعرونو کې هم.
کېدای شي چې اوریدونکو ته خپل یو غزل واوروي؟
هو، دا یو شعر دی چې نه شک وي نه ګمان وطن جوړېږي، چې نه شک وي نه ګمان وطن جوړېږي، چې لاس ورکړو په ایمان وطن جوړېږي، او مړه وبشي زمونږ د للمې فصل راوریږي په باران وطن جوړېږي، او چې یو بل په بوتلونو باندې ولي نو په داسې پارلمان وطن جوړېږي، او چې اوجره کې د رباب منګي مجلس وي او جماعت کې طالبان وطن جوړېږي، مزدورۍ ته به پردي وطن ته نه ځو، زمونږ خپل افغانستان وطن جوړېږي، او خوب کې ګورم زما بریتو کې بنشي ستا په شونډو سر پیزوان وطن جوړېږي، او ډېره زر بشي د پوهې ډیوه بله زی خونځي ته ماشومان وطن جوړېږي، ته زما د زړه ټپه وکه جانانه زه کومه یا قربان وطن جوړېږي، او بس ځواب راځه ډېره موده وروسته راټول شوي دي یاران وطن جوړېږي.
ډېر شغلی ځواب دا شعر ستاسو، لکه څنګه چې تاسو ویل چې په شعرونو کې یو د وطن حالاتو ته ډېر اشاره کوي او بل له تان سره پکې دلچسپي لري کنه، دا دواړه توکي خو پکې شته، خو کلم په دې فکر نه دی کړی دغه حالات چې دي یو وخت یو رنګي بیا بل رنګ سي بدل سي، بیا په بدل سوي حالاتو کې خلک له غتیرو حالاتو سره دلچسپي نه لري یا خلک هم نور سوي کنه بدل سوي، که یو وخت دا حالات نه وي، دغه بوتلونه نه وي، دغه پارلمانونه نه وي چې بوتلونه پکې وهل کیږي، بیا به دغه شعر خلک په هماغسې خوند ولولي لکه نن چې لولي؟
دا صحیح ده چې داسې یو خبري غوندې شکل لري کنه، داسې موضوع ده چې د شعر کېدای شي ډېره هنري شوي نه دا جمله، او روان مسایل دي کنه، نو فکر کوم چې دومره خلک وایي چې دا به واوري ولولي او یا د تیرو حالاتو انځور ورته ذهن ته ورشي کنه، او تیر حالاتو نه ځان خبر کی کېدای شي په راتلونکي کې خلک خوښ کی.
یعنی تاسو دغه تشویش نه لرئ؟
نه، دا اندېښنه نه لرم، او که خوښ هم نه کی زه د اوس وخت خلکو ته شعرونه لیکم، راتلونکي به په ځای پرېږدم چې هر څه کېږي. نو
لاغه وخت چې خبر نه یو،
او داغه نه چې خبر نه یو ډېر پسې زړه نه تړو،
تبصره به هم نه پې کوو،
تبصره هم پې نه کوو، ځکه نه پوهېږو چې څه کېږي. نو اوس چې څه کوم حالات دي او چې کوم خلک دي زمونږ، چې زمونږ په خواوشا کې اوسېږي او زمونږ د شعرونو مینوال دي، زمونږ اورېدونکي او زمونږ لوستونکي دي، نو هغو ته زه شاعري کوم.
شغله جواب دا شعر خو تر ډېره حده پورې اجتماعي مسایلو او سیاسي مسایلو ته بیل وو، څنګه داسې یو شعر ولولئ چې غم دوران پکې نه وي او غم جانان پکې وي؟
یار ساقي درویش ساقي ملنګ ساقي، اوسې دې همیش زمونږ تر څنګ ساقي، او خیر دې ته دې سترګې ښکته پورته کا، زه در سره نشم کوی جنگ ساقي، سره شراب په سره پیاله کې نه څښم، جوړ شي ته نسم د وینو رنګ ساقي، ژبه زنه شونډې کلې مرا کې څه خو په ځانو منه قلنګ ساقي، زه ورته د خپل غزل بیتونه ویم څه شو هغه ښکلی غنم رنګ ساقي، ما سره تیرا ته چکر ووهه، ما سره تیرا ته چکر ووهه، مونږ په پټو کرلې بنګ ساقي، نه پکې چلم شته نه منګی شته دی، نه اوجره کې ستا د رباب ترنګ ساقي.
ځینې شاعران خواسو ته مخاطبې، یعنی هغه لوستونکي په ذهن کې ساتي، هغه مخاطبان په ذهن کې یي چې هغه له ادبیاتو سره ډېر زیات بلدي، او په استعارو پسې ګرځي، او په سمبولونو پسې ګرځي، او په باریکیو پسې ګرځي. ځینې شاعران بیا داسې یي چې وایي که یو څوک دومره ډېر ادبي مطالعه هم ونه لري، خو یو لوستی سړی یي، یا حتی که لوستی نه یي خو اورېدونکی یي، د شعر په حجره کې ناست یي، د یارانو دوستانو په یو مجلس کې ناست یي، او شعر واوري او خوند ځینې واخلي. تاسو څنګه تاسو هغه خاصو مخاطبانو ته شعر لیکئ، او که د زړه غواړي چې دغه عام ولس پوسی؟
زه خو عام ولس ته شعر لیکم، خو زه خاص مخاطبینم لرم، ځینې د خپل شعر ځینې داسې مینوال هم لرم چې اول شعر ولیکم هغوی ته وایم، او هغه که د پولي په سر یو که په پټي کې یو که په لاره یو که په دوکان کې چې فرض یې کې، نو اول چې شعر ولیکم مخکې له دې نه چې په کومه مشاعره کې ویم یا چاپ کوم، نو اول خپلو ملګرو ته وایم، او د خپل شعر مینوال مې عام خلک دي، یعنی داسې کوم خاص چاته زه شاعري نه کوم، زه غواړم چې عام خلک زما شعر ولولي او مزه ترې واخلي.
یو بل شعر هم که واوروئ.
بل شعر به درته ویم. د حسینو پیژندل اسانه نه دي، په هغو مینېدل اسانه نه دي، او د بل سپکه خو د خپل ځان سپکاوی دی، خو په دې هم پوهېدل اسانه نه دي، او شکر باسو چې زه سترګې جنګوی شو، ځکه سترګې جنګېدل اسانه نه دي، که پرېوتی بیا ودرېږه روان شه، خپل هدف ته رسېدل اسانه نه دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
شاوخوا 2000 کال پخوا د روم د ښار ډیره برخه وسوځیده. په دې وخت کې د روم امپراتور نیرون وو. د نیرون په برخه کې مشهور ده چې ښار ته په لوی لاس اور اچولی وو. د نیرون په باره کې په کتابونو کې راغلی دی چې د ګلاب له ګلونو او اترونو سره یې ډېره جوړه وه. ده به د ګلابو د پاڼو په بستر خوب کاوه، او کله چې ګرانه میرمن پوپیا مړه شوه، نو د هغې د ښخولو په مراسمو کې د عربستان ټاپو وزمې د اترو د لس کلن تولید همره عطر مصرف کړل. د عربستان په ټاپو وزمه کې د طایف سیمه نه یوازې د خپلو انګورو بلکې د خپلو ګلابو په خاطر هم ډېره یاده شوې ده. طایف پوهنتون په دې وروستیو کې په ګلاب ګلبندی د تحقیقاتو لپاره یو بیل ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. په دې اړه نور حال وشما رشیدی راکوي.
د سعودي عربستان په طائف پوهنتون کې د ګلاب ګل د مطالعاتو څانګه پرانستل شوه. د عرب نیوز ورځپاڼې له ریپورت سره سم د دې څانګې د پرانستلو لګښت یو عرب شتمن برابر کړی دی. دغه شتمن طائف پوهنتون د 4 میلیونه سعودي ریاله ورکړي دي چې د ګلاب په باره کې د علمي معلوماتو له زیاتېدا سره مرسته وشي. د ګلاب ګل په باره کې د څېړنې مقصد دا دی چې په طائف کې د ګلابو د عطرو صنعت وده وکړي، د دې بوټي نوي ډولونه تکثیر شي، حاصلات زیات شي، او د بوټي د ناروغیو د علاج طریقې وپیژندل شي. د طائف پوهنتون د ګلابو څانګې د خپل کار په پیل کې د ګلابو د بوټي او ګل په باره کې و کتابونه برابر کړي دي چې د هغو په اساس تدریس او څېړنو ته ادامه ورکړي. د یادونه ورده چې طائف پوهنتون غواړي چې د طائف د انارو او انګورو د مطالعاتو لپاره هم بیلې څانګې پرانیزي. هر کال د اپریل په میاشت کې چې د حمل له لسمینیټي وروسته پیل کیږي، د طائف د ګلابو کروندګر سهار وختي خپل کروندو ته ځي او ګلونه ریبي چې د شیرې استلو فابریکې ته واستوي. دغه شیره د نړۍ د اترو د ځینو ډیرو ښو ډولونو په جوړولو کې پکارېږي.
سر کو نہ پنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو ما گانو امبارو نا واخلا پا امانو سے تتو تو پا دنو اریو قدم تشا پسرو گلونو امانسے تتو دو باتنو ہر یو قدم دش پسرو گلنو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلری نری سلامنا واخلا د
کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د ازادي راډیوي مجلې د اوریدونکو لپاره د نامتو شاعر درویش دورانی یو نوی غزل د هغه په خپل شخ کې ثبت کړی دی چې دا دی اوریه.
بخوند خوند سوا لغزل سره تیره، بخوند خوند سوا لغزل سره تیره، زندگی میکړه لغل سره تیره. دانن شپا ډیره درنه ده پر ځپلو، دانن شپا ډیره درنه ده پر ځپلو، دانن شپکړه له ځپلو سره تیره. لوږه داسې میلمنه ده شپه یوه وي، لوږه داسې میلمنه ده شپه یوه وي، دا اکړې دلته له سلو سره تیره. تیره سوا خو ما او تا دا زندگی کړه، تیره سوا خو ما او تا دا زندگی کړه، یو د بل په زورولو سره تیره. د پردو په اجازه مې آی درویشه، د پردو په اجازه مې آی درویشه، یو ورځ کړنن لخپلو سره تیره، یو ورځ کړنن لخپلو سره تیره. په خوند خوند سوا له غزلو سره تیره، زندگی مې کړه له ګلو سره تیره.
باز او چنگیز زموږ د دې اونۍ د حکایت نوم دی.